په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پریږي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یونما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل وروسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلي مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلنډ څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قماندان امیر غلام الیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی ښول سوی د کرمان د شمال لویدیځ په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داسل کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د اتمې نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت له پلوه اندېښمن دي. روسیې د طبیعي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګېدنې ملامتۍ پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګېدلی و. کله چې د کرملین د ویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوې او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اورلګېدنې راپور په سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اژانس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري پاکستان کې د ملګری ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ شوی فلم چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلي پر ژوند راڅرخي په سویډن کې جایزه ګټلې ده. د خوست د صبرایو ځوانانو د دې سیمې د سفرې غره د پاسه د ډنډکی میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډېره په خوان روخستري هغه مو جوړ کړو، ډلونه مو جوړ کړل.
کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی خو بزګر وایي چې ورته بازار نه لري.
تاریخ باندې اخوس خلاص بل تاریخ نشته. د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه څو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره کوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریکو چې یو اروپایي چارواکي په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پریږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوي درې میاشتنی راپور کې لیکلي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درو میاشتو کې د بشري حقونو فعالانو نیولو او د بیان ازادۍ محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. یوناما نن په خپل درې میاشتني راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پونجونو ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیل ګو په ورکولو سره زیاته شوې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خزه له کارکول او زده کړو منع کړي، په خپل سری توقف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیل ګو په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احزار او بیا محاکمې یادونه شوې، خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو او ښځو خپل سر ونیولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي انځبی غلام مجاهد هم رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر ښځو او نجونو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره کړې وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سب د دوام خبره هم کړې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د بخښنې فرمان په تطبیق ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي او وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پولي خمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزاره وګړي وژل شوي او شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ پر نقض هم تورن کړی، وایي خلکو ته یې د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو وردل چې یوناما وایي طالبانو لا هم پر ښځو او نجونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي د یوناما پر دغه راپور خبرې کیږي چې ګڼو نورو مسایلو ته هم پکې اشاره سوې ده. اوس بل راپور، ځینې ښځې چې د کورونو سرپرستي ور تر غاړې ده وایي چې په اسانۍ کور په کرایه او ګرو نسی نیولی.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدونکې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاخیستو ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همو منطقه کلونو
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړی. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ماته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه دا هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري. پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برین خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټول اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بله میرمن چې په کابل ښار کې سینګارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سینګارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
اته دارانه ماها کې میرم
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلې د ښځې په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړه نه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل ورور په نوم کور اخلي؟ فکر وکړئ دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه ده راکړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکنه نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور میړه پلار او خپلوانونه لري. هیڅوک بی کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند راڅرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. دغه فلم جوړونکې فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کریکټر رواني او جسمي چپونه د ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژغ پیلېږي.
مستند لیلا درباره شخصی به نام صبوری حسینی که خودشو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
د مستند فلم په سویدن که د گولد بگی جایزه گتلی ده. د لیلا مستند د یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی د ژوند کیسه ده. د دې مستند جوړون کې فریبا حیدری وای د لیلا صبور حسینی رواني او فزیکی زورونی او زړورتیا د دې فلم د جوړولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
انکه چطور شو تصمیم به ساخت این
فلم؟ تا چې څنګه مو د فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمی ستونزې وې چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو له امله چې کړي و زورول شوې او وهل شوې و. کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي و چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي و.
لیلا صبور حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یو ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی و. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبور حسینی څو مرکې خپرې شوې چې پکې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یوه ویډیویي کلپ کې چې هغه وخت خپور شوی وو. هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی وو. هغه ویلي وو چې دغه ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همدا شان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړی سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلې هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې 4 ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه بهرنۍ مسئله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر نن په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړي دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکېچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکېچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګ پوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر استور ولګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهره د دوو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکېچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړۍ غنو موثبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د وی روسي الوتکه د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تبصری خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول اداوي سیوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکور سوی الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلن ادارې د معلومات ناسم بللې دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې با په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکوره سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانی د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانې په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندی ورسپانې اکانومیک ټایمز په خپله پرونی غنې کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو څوارلس ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي او دا پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یوه څیړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لمړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د خوست د صبروی ځوانانو د دې سیمې د څپری غره له پاسه د ډنډکي خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروه، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپری په شنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبری مشال راډیو ته وویل
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان په مخبلونو کې پخوي او ان په شرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کافی شاپ هم کې پخي، هلته هم جوړوي. نو د نورو ولایتونو خلک خوست ته ډنډکۍ د پاره ډېر راځي. یا هلته ملګرو ته چې موږ ته بېګاته مثال ډنډکۍ پخوي، ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنه سبزي، یعنی مستې او داسې نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځانګړی رواج لري.
د ډنډکی په خول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازه یې خوندورې نشي پخولی چې مینوال خوراک ته وږي وي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې ور وچولې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشي نو ورځ ته بیا کورنۍ وریژې هغه وریژې ور وچولې، هغه ټیم سا نیم ساعت یو ساعت ټیم یوه هغې نه ورځ ته پخې شولې. بیا مو روخسته د ملګري روغلل، دلته مو ډېره په خوند روخستر هغه مو جوړ کړل، کنډلونه مو جوړ کړل. هې نه ورځ ته کورنۍ مستې وې، کورنۍ غوړي وو، هغه پسې مو خوړلې.
د ډنډکي په خوند نن سبا یوازې د خوست تر پورې محدود نه دی پاتې شوي، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغوی هم په خپلو بنډارونو کې ډنډکي تیاروي او بیا یې انځورونه او ویډیوګانې له خوانده ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجي کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا وریجې پخې کړو، یارانو دوستانو ته راغ وکړو چې نن به مونږ مېلمستیا دو، کوټې ته برسې، مونږ درې ته برسې، نن مونږ مې وریجې پخې کړي دي، ډېر خواښ وي او ډېر په جامو جوسره سره څو خوروي، او ملګری لیبی کی دے تا خوشول وو، دامو ژوند دامو خوشالی دو ته خواخو.
خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په میلمه پالنه مشهور دي، او په خپل میلمستیاو و دونو خیراتونو ختمولو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي. خو د ډنډکی په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي، خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی و، چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل یې هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی اجر ته پراته دي. زه خپل خرم خرص د غیند استخرید دا چې بس خرزي خرچی یا زما غره خرچی دا غر د معنی کړی تاریخ مری اخو خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضروري چې دغه څه نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سره کری ودایو یو جریب ودانی می جریب خدا غدا مان کری مگر خرسی جده یس نه کری څه بکینو دا دی کری دی دا بزی دا ام پوجی کو خاری په کارو مگر چې پر کال چې خرس نسی هغه می دغه می بقاله بسیج بل چې خرس نسی نه کرم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي، نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي، مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي په کارو کتار برابر سي، نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بایه ولاړ سي د انسانانو مخ ګرد و دغه ته راواړي و دا زعفران ته راواړي. و د هرات پر کان مثال یا د یو بل علاقې پر کان باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات سي. مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه پیسو کله مګر دا دی چې مخ نستورته چې مخ ورواړي و زعفران ستاسو ا څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم ښه و. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړی ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
څلور نیمې بجې سوې، اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودر انغاړي د طالب چارواکو لخوا له شو ځوانجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په 15 دقیقې ونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي د یوناما پر راپور بحث کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو ادارې چارواکو تایید کړی چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارتر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي دي. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبی کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قومندان امیر غلام علیا نن ویلي چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیز په کوچني شهر زرند کې چې دغه پیښه پکې سوی وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قومندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه وسلې هم ترلاسه سوي دي. په داسر کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد د پیښې زیاتې سوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله وتړل سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو درویو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نیټې پورې بند سوي دي. او روسیې د طبیعي ګازو په یو ترمینل کې د وروستۍ اور لګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و. کله چې د کرملین لویان د دې پیښې په باب چې له ایستونیا سره د روسیې پر سرحد د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب سوي وه پوښتنه وسوه، د میتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویلي اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږتیا نور هم ټپیان شوي دي. یوناما په دې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یوناما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما خبر شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خبر کړی ویلی چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوی د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دی و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د مشرتابه اسلامی حکم اسلامی امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعی او هم قانونی بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا او نه هم د چاپ حق تیری دی. باستمو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابو بکر صافی او دغه راز د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو څیړونکی اختر راسخ ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ورشو صافی صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري. په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ، خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خبرې شوې، اعلامیه مو هم هغه لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزادی او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشری حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟ دلته هم یادونه شوی چې وایي دا سره په تضاد کې دی، په ټکر کې دی. په یو ډول
نور شپ تاسو ته او ستاسو دی رادیو کارکونکو ته اندر از ستاسو میلمه راسخ سیب او درنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او ورسته تر دې بیا دا ونی وړ دا یو مسله ده چې هر ملک، هر هیواد هغه خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګوري لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که الته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب تر سره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام البته باید پلیوی. بیا دا اسلام باید د سی پلی شي چې پډیر خسته انداز باندې بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتونه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینه باندې هم باید تطبیق شي. کمشر دی او کشر باید د قانون هغه کوم اصول چې دی هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اخه یو خو زبر تاسو ته یو لنډه یادونه وکم. په یو ځل د یو فلم په نامه دی اگزیت افغانستان په نامه باندې، چې په هغه کې مختلف او ګڼ شمیر سیاسيون او بعضې د خارجي قواو مشران دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمن سره زی غوښته و، ما مور سره خبره کړې و. نو په هغه کې کای هېدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشر، هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړې و، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته پدی کی غربی دیموکراسي او یا غرب د غرب غختنی هغه کوم چې د خزو په باره کې دی انور دی دا الټرنټ پلی کیږي. تاسو د سیو کوي چې د دې په ځای چې په خزو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستوندې په نظر کې ونیسي خزو په کې په خپل حل کیږي. ګوري مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسی اړیکی دا ټول بند دي. خو دوی وایي چې ته خزه راوباسه او خزه باید ترې دي. سمه ده، ښه خبره ده. د خزه تعلیم په اسلام کې لازمی ده. د خزه لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولای شي. سمه ده، ستونزه نه لري. ډاکټره کېدلی شي، یو انجینیر کېدلی شي، یو په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصولو مطابق کار کولای شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چی هر څه د سفر لاندې وي، خو خزه باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم دیونما غلطه نظریه ده.
صافی صاحب، خود خبر داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غرازین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړی او ویلي چې هغه ته متعهد دی او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. په د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یونما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی. یا د ښځو په تګ را تګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ور لغاړې ده، دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ را تګ وکړي، کار وکړي. خو دغه پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی راغی په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي. ترغاړي وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي. یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي، هغه باید د دغې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ور حل کړي. که چېرته دا نه وینو د کار زمینه، لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمینه، د تحصیل زمینه، د تعلیم زمینه مساعده کی. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوره دې په ځای باندې چې دوی بندي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغه اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر را سخت تاسو ته درجو د یونما د راپور په ارتباط تاسو نظر وړو واخلو. یونما دغه راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي او دا چې طالبان وایي چې دا د یونما ناسم ناپوه وایي څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو درا ډیو ټولو معزز وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. کوری د سوال پک له باید چې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متيقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان دی وی خوانه په دغه ورځې کې دوی د دولت غدې د دوی تر سینې لاندې شوی ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خويندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ورکړی دی چې دی وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورین زندان کې بندیان کړی دی. بلبل نورینه زمون کډرونه، زمون ځوانان، زمون هغه ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی، ټول دته د فرار زمينه مساعده کړې ده. یوې خونه د یوې کورنۍ کې چې دوه الکان یو دوه نجونې وي هغوی هم تحصیل کړی وي، هغه هم د پوهنتونونو په آخر دوره کې یا د سیمستر کې ول، دا ټول په کور کې نه ول، هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او د دغه خپل د بچو دپاره د دغه تحصیل دپاره وروره پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، وی ولولا هغه داسې ورته وویل چې ولولا مسلمان یا ولولا فلانه. مگر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د ملا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
راسخ صاحب دا خود درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلې وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایئ؟
ګل قربانم سب خو بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي. رامخې صافي ځای وویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن دې هغه جین راغلی، ولې دې هغه نقل نه کوي؟ ولې دغسې وایي؟ دا موږ ګورئ قربان سم، موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشتۍ موږ په خپله ماته کړې ده. موږ په دغه بحر کې چې روان یو، موږ خپله کشتۍ په خپله ماته کړې ده او موږ خپله کشتۍ خپله غرقه کړې ده. دنیا لاړه لوړ سپوږمۍ ته د علم له لارې. زما په وطن کې اوس هم رول دی، زما نجونه، زما جلۍ، زما لور، زما خور نشي کولی چې کار وکړي، تحصیل وکړي. دا خو ظلم دی. نو دا دوله د وچې دا موږ مسلمانان وو، هغه وخت اسلام ته په افغانستان کې وجود نه لرو دی.
بله،
آیا دا دوله ډاکټرانو، دوله انجینرانو، دوله وسازان د پانتون چې زمونږ خویندې وي، زمونږ میندې وي، زمونږ خوې لوګانې وي، آیا دا هغوی مسلمانان نه وي؟ هغوی حجاب نه کول؟ اوس د یو حجاب په خاطر ته د حجاب اسلامي چې زه منم کمپله پرې واچوه، خو مکتب ته خو پرې کنه. تا خو دا درې دا درې کاله خو دغه طالبان وروره ولسې تپا کوي، ولسې وروره قبضه ده. صحیح ده چې مجاهد صاحب وایي، مجاهد صاحب باید وایي، ولې د دغه نظام دی، د دوی دولت دی، دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي. مګر د افغانستان ولس تبا شو.
مننه
راسخ، افغانستان ترقی پرمختګ په ټپه درېدلی ده. وقربان سم،
مننه راسخ صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکوو. صفای صاحب، تاسو درځو یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام لري، خو له ځینو ښځو سره چې په خبرې شوي دي دوی ویلي دي چې دغه تاوتریخوالي لپاره تر اوسه پورې داسې مشخص عدلي او قضایی اداره نشته ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي. نو بناً وای اکثرا غوره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی، او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لاري نه حل او فصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایي او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده؟ وایي تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د ته د رسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې.
نور صاحب، تدرمنه یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف دی، دا کله هر چا په وړاندې وي. زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم پډیر واضح او خیسته او بریخند الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له خزو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلې. دا مثال د دې شیشي ورکړې چې معمولی هغه سره ماتېږي، دا مماته وایي. یو دا مسله دا بل دا چې تاوتریخواله ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي، او ورته معلومات نشته، او احساساتو په بنا باندې چلن کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي. او هغه غیر انساني غړي هغه هتا داسي تلقیقی چې دا یو بیر د سی توپیر والا چلن دی چې دلته کیږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم، یو سړی او یا یو ښځه او که نر وي هغه د دې احساس ونه کړي چې له من سره د مور او د میری چلند تر روان دی، بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز دا زموږ د دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره ښه اړخ لګوي، څه ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده، حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده، جرګې محکومه نو که ښه او که بده وه الا بلا وي به ګردنې ملا، دا هغه خبره دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول دی، دا د دې نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کی. د سینو چې دودی زو داسې وي.
بله مننه راسخ صاحب، تاسو درزو یونما په دغه دریمشتین راپور کې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوی دی. د اکتوبر پر دریمه د پلخمری خار کې د ځانمرګ برید یادونه کړې، ورسته دغه راز چې تقریبا 20 کسان وای پکې وژل شوی دی. د کابل په لویدیز دشت برچ کې هم په یو سپورټي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوی اته کسان پکې وژل شوي او 15 ټپیان شوي. او دغه راز دشت برچ کې بیا هم د یو بل 14 ویل شوی چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي، مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نښه شوي دي، او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ اخیستی دی. د دغه بریدونو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضی لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر مسویل سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیعه او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې. یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د دې تبلیغات ورسره بل ګرم کړي، دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعال کړي. بناءً زمون دغه دوه غونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی، او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه درس رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیعه او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیعهګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان وکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سلم ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورسره بلې ګرم شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په ناامنۍ کې دوی لاس معرفي کې، دوی خپل حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل غ سیاسي اهدافو ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو به ستاسو معلومات د 15 کال جګړه تیر شوی ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لا ده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړی تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پاره خبر سره ورکي.
بله مننه صافی صاحب، په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټول پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وای ټول هغه کتابونه لری کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. آیا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې یو د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیر مهمه او اساسی پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجه نه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي ته دا لازمي ده چې باید هم داسې وي. بل دا تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد ویل، او د دې ځینې نمونې دا وی چې په ابتدا کې کله راغلن البته په ډیر تعصب سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې داسې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجی کړی دی کپ ختیز کې دی او کپل ویدیز کې زمونږ گاوندیان دي او کپ انداراز په شمال کې دي. دغه دی مسائل ته سخت لمن وهی لکه په اخوات ایران دی سیایزم او بیا د هغه لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفی دی. ورې یو ملک به کافر هم وسیږي، یو ملک به حنفی هم وسیږي، یو ملک به مالکی شافعی حنبلی هم وسیږي. هغه به په ډیرو د صحابه و ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته. بلکې کوم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف مې وري وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي؟ نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي. او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي. که پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صافی صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یو نامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیښو یادونه کړي. وایي د مثال په توګه په بدخشان کې د نو معلومه وسلوال خو د سیمه ایزو پولیسو دی او افسر او د هغه د زوی دی وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1/28 نیټه دی او پخوانی څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه موندل شوی دی. دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بخښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخوانی حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي پنه کوي.
سل په سلو کې ولی په دغه تاسو به تر ما زه چې اطلاع لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللی او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوی دي، نیول شوی، وژل شوی دي، بندیان کیږي، تکول کیږي، وهل کیږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقیږي. بنا ان تاسو به تر معلومه ده چې دا بیا ورته بهانه جوړی چې دا خپل شخصي مشکلات بلري یا شخصي دغه بلري. دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، یہ قانون لاتر سب دولت داری بھائی محاکم بھائی اجراعات کی مگر چرو سر ٹول امیر المومنین ناس دی اغم دے پردے پشا کی سور ولا کا چتو سے گلے می چدا بس دغه پروگرام روان دی او دام چدا وسم دغه نو وشن لا کم دې زه فکر کوم په دغه شي ګډوډي او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ پر رسمیت نه پیژني افغانستان چې ځین دی واک سره لري نو دغه شي حالات به وینو
مننه کور ودان د سیاسي حقوق او امنیت چارو شنون کوي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنون کوي ابو بکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره انګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستی درې میاشتنی راپور خبري وکړي چې نن یې خبر کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې څېړل شوی و.